فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې شل کتابونه یې ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو راغلاست وایو. پیل به له دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه سالیا ستاته اوریدونکو مننه. دا خو یو ډیر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډیر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه مریږي. پښتو به مثلا په دې څخه مریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د که تکرار نه وایم، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثار ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته یې خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکولو، د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپلو خلکو په مقابل کې، ځکه دی د هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شرط راوړلې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې کاغه ما ایسته کړي وای، یا مې ایسته کړي وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړېدی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې او هند پامک، د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه، د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه ته سم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورولوېږې، ته دا ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه یې پله کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ما ته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسه ډیره فائدہ لري ځکه هغه وخت زه د لپاره وایم چې زه پوسم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړه څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي د پاراګرافونو جوړښت ته وي په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته وي په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو وي یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وغونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپله ژبه دې ښه زده کړې په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي کوم آمادګي چې ته ورته نیسې هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بندې او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده اوله ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع په لیکل شوی ده دوه ژبه چې تاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي اوله ژبه او دوه ژبه په دوه دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي باید داسې نو نه چې دی وایي زه بس د الفاظو باندې پوهېږم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دوار دا ډېره مهمه مسله مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زدای چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر که فرهنګي اثارو ته راځم ادبي اثارو ته راځم مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ ته راځو په دغو ژانرونو و ترجمه ته راځو په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحات څخه خبر وي خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري دا ژبه باید الفاظو تر کچې څه زیات زده وي یعنې پر روح باندې پوهېږي بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي لکه چې مخکې مثال ورکړې لنډه کیسه سو ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي د دې تر شا یو غټه کیسه ده د دې تر شا یو داستان پروت دی د دې تر شا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي او مګر تر اول ژبه بیا په خپل ژبه کې پر دغه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسه تر اول ژبه ډیر مهم دی ځکه ژباړه داسې او دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډیر اسان انسان د اول ژبه تر تاثیر لاندې تر اغیز لاندې راتلی شي نه خو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډیر اسان هر څوک هغه مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایریږي او نه خو داګه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اول ژبې تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري د دې لپاره مطالعه ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده او د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیمه چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي د ښو مفکرو متفکرو لیکوالو لخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو محتوا یې یو څه روښانه وي او هم ښه نثر وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سختې جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی خو په دوم ژبه کې برلاسي ډېر مهم ده
فرانسه ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړې پلوي کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم را وژباړئ مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم را واخی خپل ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو او همغه د خپلې ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو منیم شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډ کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي. په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده د دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده. کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه معنیداری چې ده، دا دوه شیان دي. زما په نظر یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه هم په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته که راسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بېخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکې، که د بل دم ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک. دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړی ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو. داس نه ده، خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتونی. داس نه چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یا نور پښتو ګونې کټای او دا شانه، مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سب کو دې شان توجه پکې شوي. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده. دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې څه وکړم بکړه کې واخستل سي، یو نه دی، یو نه درې ونی انسان وخت ولري میاشت چې به خیر مسائل د چایر سي، بیا ورسته راولار سي، د متن ولولي 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 څو ځله تکرار کی، ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپور دکې، تر هغه ته پرې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پرګرافونو رواني او ته تاوان رسولي سکتګې پکې کرا وسته، د هغه ځین ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې د روان سي، د متن روان سي، هر پرګراف روان سي، یو پرګراف ته لوړ پرګراف ته لاندې پرګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 رب چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژوند باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي. یعنې کچیر داسې کېدلی شي، کچیر امکان ولري چې امانت هم په شکل زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډ کې، او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته. دا ښه خبره ده، خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، یو بل ډول باندې تخنیکی مسایل دي. تخپل شبه په یوه د دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې، هم بیرته مفهوم په فکر راوخته. یعنی دا سنه چې ماتو راماتوالي لندون کې باید دا سنه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی سي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
اگر ډیر آسان ده د لیکوال لپاره خو جملې لنډې کې او تکرار کم کې د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسیږي، ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه دغه معادل مشتر ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سوله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه یې د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه ګزاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه ګزاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې دي یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بیخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه راسره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده. د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بیخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه سوي ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سې پکې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې ژوندګي لته ډېره بوخت ده، تاسو ته معلومه ده خپل په همدې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب هلته چې مور ورور داسې څوک تاسو سره یو بل کومک کوي، دلته باید هر څه ته خپله رسیدګي وکړي. تاسو تمل میر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا یو دا مسائل، مگر بردارت سربیره دغه مطالعه او ترجمه ته ته زده تفریح سترګ باندې ګورم، که ته زده داسې بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب د دغه ټول بوختیا د نور مسائل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښینی، یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښینی، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګ باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوش هابي ده، بوختیا ده، چې زه پناه راوړم یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی، اوس هغه اوه نه وخت سړی نشي ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښیږي ډېر ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خبروي، ایډیټ کوي او همدغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي.
دا پروسه نه پېرم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شي، خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سری کشف شا ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته چې د اثار چاپېږي تر ډېره پرې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یو لیکوال خپل اثر هاته لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي. تل تر هغه بریده پرې لاسونه نه پکې کېږي چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي، هغه یعنی په هغه کې بېخ زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې وشان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د فیسبوک کوي او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی، خو متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پارچ کار کوي، دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي، حتی به امبې لیکي خپل امبې ترجمه کوي خپل امبې په خپل تمویل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپل انتخاب وي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډیر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي. که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
دی به مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی، دې کې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلور نفرو ته، هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات یې به درې نفرې د هغو نه د غلطیو امکان کمیږي، هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي، نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مشتاس پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پر د خپل هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نو د تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپل کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي. دا خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي ملما د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوه ما مراو پخلا کاوه ما مراور پخلا کاوه ما سفر ژوب جانان پر کوټه سترا داسي د ڈیڑھ
د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422112411415. شمیره بیا وایم 00422112411415.